راضی او خپل لونی لری ځای مکتب دوړی او هغه حمایت کوي چې دا بیا په رسنوي کې حکومت واټ کې لدی تاوده برګونو سره او لدی ماتل سره مخ کیږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زبې دا وایم چې دک شک نسته چې کورنۍ په زیاته فیصدي او په زیاته کچه د تلواله او د ته وادار نه دي خپل لونی خپل خويند تشویق کی. دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو؟ مونږ څنګه دا داس مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو ذهنیت سازي باعث کیږي؟ مونږ باید په انځوري شکل باندې خلکو ته وښایو. مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپل خويند او خپل لونی باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالی او هم مانوي حمایه وشي تر څو په کورونو کې لونی او خويند په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړې ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی رحمانی سهر. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو پلار مو ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلی د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې به دوایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده، او همیشه تشویق کړم، همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده، او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده، او تل یې تشویق کړی یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوي دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي. علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی هیواد صاحب، ګرانو سهر، ورور خور ته، همدارنګ ستاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمن یم چې تراویا کال مې عمر اوښتی دی، او ماته مې دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلی او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ دپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی، او د دې دپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه دا څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دوی د سرساتنې په خاطر باندې دوی یو نوکري یو معتزوي شکل به دغه واخیستی. زموږ په وخت کې زه د کندهار یم، د کندهار د دنیا لالیسې کې مې زده کړې وکړې، او کابل پوهنتون ته ولاړم په لیلیې کې مې ژوند کاوه او پوهنتون مې خلاص کړ. هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفداره وه. متاسفانه تر دا جنګ را وروسته زما د سیمې خلک هم تقریبا د ښځو د درس او تعلیم ډېر طرفداره دي، ولې دا نوی نسل لکه شاغلی سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده، د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه چې پر خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي. ولې خوسته ډېر کسان هم شته چې خپلې مېرمنې حتی واده یې کړي وي، ماشومان هم لري، ښوونځي چې اسي همکارې دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي. نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف شي، ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېر لوی اهدافو پورې ورسیږي، ټولنې ته ترقي ورکړي. نور چې د جنګ د صلاح خوله قد شي او جنګ بس شي او موږ ټول افغانان لا سره یو کړو وښځو ته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي دوازه تر مخ خلاصې شي، ځار شي مکتب ته، مدرسې ته، یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او دوی تعلیم وکړي. زه یو ډېر ما په داخل کاري ژوند کې ما په کلینیک کې کار کاوه او دا اوس هغه ورځ چې عمر رئیس وختونه ته په شفاخانه کې یو مېرمن یو 50 متره فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم، نو زه به یاد کوم چې نه صحنه ما ته ډېر عجیب وه او ما ته جرأت راتله. د تشناب پوښتنه وکړل، تشناب چیرې دی؟ د تشناب په 50 متره کې تر همه یو لوحه نشته و چې تشناب. او یا دغه رقم یو بل مېرمن راغله چې یو هفته د خپلې پچکاري د ځرق لپاره پاته وه، د دې لپاره چې فاصله څخه د مور د خواش او د میړه او د دې څخه اجازه اخیسته ورقه پلاس کې ورانه قضیه ته ودرېدل او اجازه د چچکاري وخت نن دی چې سر ورته وشره فقط د سر په اشاره دی. څنګه چې هغه وخت مړه بدبخت دی، دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای دی، ما تل سوای له شلې ولې په دې باندې دا شرایط محدود شول چې دا نس کولای درس وای. نو نو ټول مال لري په فکر یو د فون کې څوک نه لري چې له خلاصې پښتنه کوي وای چې دا تاریخ کم یو دی. ته په پټو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه د کور کار به کوي وای دغه تاجت نو چې اجازه خپل د خواش یا د خصوصي نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټیلو په تمبا دي ځان ته کې راځي تر دغه ځای پر او فقط یو څو شوم تر تا ته دا چې تاسو شي نو موږ دې دا فرشمن دې دې نسل په ډیر بد حالت کې خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان نه جوړي چې اوس څه مو شي چې ژوند دې دا امکانات دې کې چې بیرته وختلو مکتبو ته لار پیدا کی او خپل مطلب ته راځي.
مننه، خوشاله اوسه. مننه آغلی عزیزی، وروسته به خبرې کوو. البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري، خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل میلمه ښاغلی ادریس سیاوش څخه وپوښتو چې د خپل هم د افغانستان ځینو سیمو ته تللی ګرځېدلی. سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډېر نجونې ښوونځي ته نه ځي، زده کړې نه کوي، علت یې هلته هغه فکر دی چې مثال نجونې باید زده کړې ونه کړي یا نجونې زده کړو ته ضرورت نه لري، که نه امکانات هلته په کلیو کې نشته، دي ښوونځي نشته، ښوونکي نشته، علت دا څه بولئ؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو ته د خبرونو مننه ته هیله مندم چې ښه ورځ او ښه روژه به ولري. اول زه دې ته راځم چې آیا د افغان ملت چې دا د کتاب غوښتونکی و او دا که نه، آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم اصول پر مختګ تیږي ولو دي؟ زه له څېړنو، له کتنو، له تجربو، له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو، د تعلیم، البته نر او ښځه، مشر او کشر، ټول دوی د تعلیم تیږي ولو دي، دوی د علم تیږي ولو دي. حتی که زه ویم چې افغانان د افراد تر بریده کتاب و قلم پسرانده خلق دی، نو کڅوک د افغانستان د سلويخ کلمه یا لغه ډیره جګړه هادي او نوم ورته ورکی خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې دغه سلويخ کینده سلويخ کله په افغانستان کې روان ده د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ او دغه جنگ کاروان او کاروان د ترګمۍ او درنا جنگ ده یعنی دغه سیدی چې موږ او تاسو د قربان دی پوسو زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځي د ما کتابونه ویشل موږ قلمونه ویشل موږ د مینه ویشل موږ ډیره سختې تیرې کړې ولګي تیرې شوې تندې غل تامیت نه و دایشو مرکز ته زه ولاړم هغه وخت طالبان و دغه مرکزو ته زه لاړم کلو باندو اغل د چې بیخي لارې نه وي زه لاړم په اوبو کې په سیم پورې وتم وګورئ د ما هدف څه و دغه سختي و ما ولې تېرولې دغه دغه زحمتونه نه یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو دوی ته موږ لرو په تو سیمو کې کتابونه کتابچې قلمونه او مینه ورسو دوی مني دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی خو کتنو لسیړنو وروسته دا ثابته شو چې نر او ښځه په افغانستان کې کغه د افغانستان په شمال کې دي که په جنوب کې دي که په شرق کې دي کغه په لرو پرتو سیمو کې دي زه قسم خورم چې دا ټول د قلم او کتاب په شی لیونی خلک دي نه په ټوله معنا په هر ډول شرایطو کې دوی قلم او کتاب غواړي دا چې زمينه ورته مساعد نشته دا چې کتاب غواړي خوسته ورته نه دا چې مطلب ته چې خپلې نشي دا اوس یو بل باس ته شي پر باندې باس شي خو اوس خاندان د تاسو په خنه ته چې په لورو ته تاسو سیمو کې هم کدی انجن خوندې ته نه تلې د فکر مسله دا نه و بلکې غلطه جنگونه ول کدی تلې غلطه جنگ شروع کیده مدلی وشل کیده چې موږ داسې د دې روپی خو شاهدان موست چې بالکان انجن خوندې ته تلې غلطه جنگ شروع شوی او غلطه یادی وشل سیمو هیڅ مور او پلار نه غوړي چې دا شي وسیم ته زه ته خپل اولاد ولي چې خپل ته جنگ یا فنسیو نه سنفونو تلګوي نه د پوسټ د سندرونو استفاده کې دا اکثر خوندې کته چې و سمو ګوري چې خپل ته د جنگ پوسټ یې یا په راکټونو لګي دی یا په مرمیو باندې لګي دی نو په ټول کې دوی غوښتل چې په لرو پتو سیمو کې هم کاغذ نورستان کې کاغذ وین چې د نورستان اسمان کلی تلړو دا نورستان ته ځکه اسمان کلی ته ځکه د اسمان کله و چې دا ډیر اوچت دی هیواد چې غار دا وغلته مختل دي سملار نه څه ټول تیږي دي خو غلته موږ اسمان کلی تم چې وختل نو غلته موږ نجونې خوندي ته تلې که موږ د لغمان ګنجون ته لاړو د لغمان ګنجون د شي وسیمه چې غلته بیخي نه سړک تلې او نه د بایسکل لا رسته نه د موټر سایکل لا رسته نه د موټر لا رسته موږ په یو باوي ځنګو کې موږ غلته لاړو خو غلته چې موږ وکتل غلته موږ نجونې یو مالکان تلل خوندي ته په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابت وای سم او ویلې سم چې انجن او هلکان ټول افغان نسلونه به افراد تر دې د قلم او کتاب او دوی غواړي
مننه سیاوش صاحب سحر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار یو ښه فکر عام شي خو که د ځان په اړه دې راته وایي چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلو چې باید نجونې دې زده کړې وکړي مرسته دې ورسره وشي ملاتړ دې وشي که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو هیواد صاحب ډېره
مننه اصلا د پانتون پیریان کی او د پانتون د فراغت په وخت کې سفارت سم لاغه ورزی او ترنن ورزی زه او د ما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو نو څلور فن دی او څلور ورونه یو او څلور فن دی هم په مریخ کې د پوهنی په برخه کې کار کوي په بیلا بیلو برخو کې کارونه کړي دي او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخو کې په بیلا بیلو برخو کې کارونه کړي دي مونږ د کورنۍ نه لخوانه د کورنۍ نه د لخوانه د مور او پلار لخوانه همدغه چې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خبرولو باندې وشي زه غواړم یادونه وکم
زما څلور خاين دی یو مشره ده هغه په دې کلی کې واده او چالت جنو مکتب نو خو دې په ورتک سره الته جنو مکتب جوړ شو الته سیمه ټولګي جوړ شو الته هغه کلی ته د امریکا هیواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغه پیسې راولې کلی سنفونه جوړ کړل دویم خور مې په معرف کې و تدریسي مرستیاله و په پکتیا کې هغه تدریسي مرستیاله و اوس د احمد اباب د نسوانو د جنو پولیسا کې امیر ده دا خور چې په برنامه کې را سره اشتراک لري دا د ګردیز خار د خارین جنو یو لیسه ده په هغه کې امیر ده یو کشتی خور مې دا هغه په پولیس ذکر کوي او وظیفه لري تنبه لري ورونه مې هم دغه چې معرف کې دي یو ورور مې په سرمالم د دلته په کابل کې دغه کې مسؤلیت مخوري یعنی د کوانتون پروسه چې کله مونږ فارغ شوی یو یا مکوه یو برخه کې مونږ شاوخوا 23 سنفونه جوړ کړی ول چې لمړنۍ ابتدایي زده کړې انجونی وکي او تر سره کې هغه انجونی نن په لسمو په دولسمو حتی د کوانتون په جریان کې خپل زده کړې کوي نو دا اوسنۍ جریان نه ده بلکې د شاوخوا تیرو دولسو کالو را په دې خوا موږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي دا داسې یو تسلسل ده مخکې د علتونو پوښتنه وسوه ما زما په نظر مهرباني
مننه سهر صاحب خوشاله اوسئ د علتونو په اړه تاسو ویل مهرباني غواړو دا هم درنه واورو
یو څه علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي لومړی علت یو څه محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې چیچه ده نو لري پروتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آگاه نه دي اساسي ستونزه هم دا ده چې خلک تعلیم نه لري ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی منفي ذهنیتونه لري فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړه شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي دغسې یو ویره موجوده ده او علت یې دا ده چې اصلي علت یې دا ده چې تعلیم هغه ده دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ديني مذهبي او ديني مسایل دي او دریځونه دي دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر نه لري په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده خلک په دورایي کې هغه لري قرار لري دا یو دوه اساسي ستونزه ده دوه درې فروعي علتونه دي یو علت فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېر غټ مشکل لري خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نشي کولای هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله او بل ذهنیت دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا د وای ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې د موږ متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي ماشوم ته نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دي خایل توپیري چلند موجود ده نو په لویه کې علتونه لري او دغه علتونه د دې باعث کوي چې نجونې خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي
مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب اغلی رحمانی سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړی په کومو برخو کې مرسته درسره کړی واړم په دې اړه راته وغږیږئ که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي
مننه هیواد صاحب تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې له تیدانه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې نو هلته د تعلیم کچه ډیره لوړه وه او د یو خلکو د زندگی بدوباش هر څه چې موږ لیدل د موږ کورنۍ د ماپلار لغوی نه یو تاثر اخیست او هغه څه ژوند یې موږ ته هم غوښته لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومانو چې څنګه ژوند لاره د موږ لپاره هم هماغه څه ژوند غوښته او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې د موږ ابتدایي زده کړې د پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوې دي او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوي یو خپل هیواد ته بیرته راستانه شوي یو د مهاجرت نه نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګېزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو موږ هم د زده کړو حق لرو او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتو نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي څنګه انګېزه درکړې څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کېږي نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحلې ته داخليږي نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ څنګه انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی په دنیا کې خلق کړی یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي او دا په دې لاره باندې کېږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو او د دې تعلیم او د تحصیل لارې نه موږ کولای شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې موږ سره کړی ده
ډیر زیاته مننه اغلی وطنوال عزیزی مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلی دي یا مې لیدلې دا خبره هم کېږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څلوی شي نه غواړي د باندې لاړه شي نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي او دلیل یې هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دی چې هغه د دوی انساني حق دی زده کړې لاغې دې را وګرځول شي
محترم هیواد صاحب دا ډېر علتونه لري لکه دوستانو چې د ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله یو د هغو څخه لکه جنګ ته چې اشاره وسول بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده نارینه په دې کې ډېر واک لري حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده ژوند باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابع وي په اول درجه پلار دی په دوهم درجه مشر آتا کشر ور دی چې د انجلی او اکملات کې اخلي بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلې شوې دي امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې د تعلیم او درسویلو څخه د زیږی اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دي ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسان تر د شوریان تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اتا تر هغه د مخه هم پر نجونو باندې د مکتب پر نجونو باندې تیزاب پاشلی کوي چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي او بځای کې دوی د اخلاقي کیږي د کاتران کیږي دا د ډیرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو حتی تر غذایه موږ د اولیت حق ورکړو موږ باید لسیز تجربه ترلاسه کړو چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغلي دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې مشته په دې ویش په دغه څخه موږ ټول شان پاتې شو اقتصاد مو په ستر کې ځات شو نو موږ ولسته دا ضرور دي چې هم په لرونه هم ورونه هم منځ دې دا فکر وکړي چې نو موږ ته د سوادي او ناپوهي بناد موږ باید ځکه وکړو خصوصا موږ دې ځکه کوو باید اصلي ځکه هم موږ لاسرسي ورته ولرو اوس دا هغه سحر خبرې ما ته ډېر خوند راکړي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې دا پوهاوی لري نو راغله دلته چې د په کلیو باندې کې د مکتب ساتي صاحب مې هیواد صاحب په داسې کلو کې زه به درته وایم چې شاو د کوټ او د سوالي په دکاندار څخه ډېر لږ فاصله لري مکتب جوړ شوی دی ولی شاګرد په شوم چې نه درلو دي د مکتب کرتاسیه میز چوکۍ د معلم ماش تا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې مثال په ډول زه درته وایم چې د معروف په مسوالي کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې 50 مکتب لري تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی ښه جوړ شوی نو که زموږ سیاسون و که زموږ په اصطلاح رهبران و ټول څه استفاده د دغه څخه کړی دی توجه یې تعلیم او پوهې ته نه دی کړی دوی په واقعیت سره د پوهې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و او دغه سیاستمدارانو چې په هر ولایت کې ولایت اداره کوه نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دلیل شي و معرف ته یا لیکلوس درلودي موږ خلک ودې ته هم خپل خلک راځي شي په پلار دي که ور دي که ور ده او هم موږ د سنه دلته محترم ادریس یا وش اشاره و سوا کله و دلته جنگ تر رمی او رنا تر منځو موږ ولې سنه خصوصا نجونې بیشی ډیر تجربه دي ودارش ته وتعلیم ته نو اوس چې دا ارنجین چې مکتبو ته تللی تر هغه پر مخ باندې دروازه ته لسه ده جنبیا هم د امارات اسلامي امارات څخه هیر لرم چې دا دروازه خلاصه کی د دې چې اوس کو ته جواب وایي زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نور ځای خلک زموږ د شي حقوق وایي وایي دا زمونږ ده دا زمونږ ما حق ودی ته وایي کله ما کوم څه نه وایي تاسې یې شو د مخه سره په ټول هر څه نه پاتې کړم نه ده نو زه مش خلک به څه نه فکر وکړي کوم دولت راځي او کوم تل او کوم ولشتي ټول به فکر وکړي و دې ته کې ته متوجه شې چې نور په پاکس نه به په کلام بدل شي که شې ته کلار ته تاسو فرض چې به تعلیم وکړي
درزه تمنانا سیاوش صاحب استاد سیغاک مواری ده خبری مواری دی منانا سیاوش سیب مخی مهم یادوان وکڑا چی زینی کلتوری مسائل شتا دی پر طولانا که چیغا سبب کیگی زینی ورونا یا زینی پلارونا ده کورنجونی او میرمنی پرینک دی چیز دکری وکڑی نو ده دوغو رواجونو ده دوغو دودونو یا ده دوغو ذهنونو پا منز که ده دی پا سوری که او دوان سنگ کولیشی چی راشی ده دی پا زای چی ده خپلی خور دنجونو خان شی داغی ملاتړی شی یعنی څنګه کولای شی په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خويندې زده کړې وکړي نه دا چې هغه یې زده کړو محروم شي
هواد چې پرون بازار ته تللی وم لارې کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسې باور وکړو چې نورو ته به دغه جلۍ یوه ماشوم خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چه دا با سبات مور شی دا اوز خونتی تزی یا دا با سبات کور و جون دو بچی نزا فکر کن که ده من گا من دی اکثر با سوا دوائی نمون با نه جنگ و نه با وحشت و نه با بربریت و نه فقر نه بیچارگی او نه با هم دا پردوی و لوب یعنی مغسه زهر چه پا من شندلکی جاگوی با کار کن زه وسم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته د مونږ میندې باسواده وای او مونږ سم روزل شوي وای ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هېواد چې ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغسیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه مونږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنې زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې که مونږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ انجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګور یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ سو اوس تاسې وایه چې دغه ښوونځي ته مونږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو عالم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان عالمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بل دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د مونږ وې تاسې نسلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بېکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه ولی زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنې عجیب او غریب ژوند لري خو چې دوی خبرو ته یې غوږ ونیسي یا د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکوئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللې ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته ولا نړ کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به سترنج یعنې عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو کې خلکو ولوستل خو چې ته بیا هم ورنه د یو موضوع په اړه پوښتنه وکړي ډېر عجیبه ځواب به راته درکړي یعنې په ټوله کې خدای عجیب استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي دا بېله مسله ده هېواد صاحب راځم تاسې پښتنه ته چې مخکې خوشبختانه د شیول چې هغه انجونی چې په خوانتي تطلی کورنۍ ته به پیغورونه ورکول کېدل یا به د انجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شاملې خبرې وکړي. اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یو جلی چې پنځه ته ځي مور او پلار د خبرې د غجرې ته که څوک پیغور نه ورکوي بلکې لا تقدیر کېږي لا هڅول کېږي نو دا واقعا د خوشبختۍ ځای ده چې مخکې یوه پیغله تله خوانتي ته هغې پسې به ټاپي لګول کېږي چې دا ښه نه ده او پلار یې ښه نه ده او مور یې داسې کې پلار یې هغسې کې ورونو ته به یې خلکو پیغورونه ورکول چې بېغیرته خور د خوانتي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لېرې زیاته وي. اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکوي تبدیلېږي هڅول کېږي. تاسې وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تېر کال خوست کې یو سړي د نجونو د خوندي لپاره خپله ځمکه د خوندي لپاره ورکړه یا د چې نور ډېر کسان دي چې کله د خوندي یا مثلا په مرمیو لګېدلې په جنګونو کې خپل بچي رالېږلي د نجونو خوندي ته هغه مرمۍ چې لګېدلې هغه ځای هغه پلستر کړي دي یا خل کړي دي چې چتونه ورته جوړ کړي رنګ کړي دي په خپلو شخصي پیسو باندې. نو دغسې ډېر کسان مونږ ولیدل نارینه چې د نجونو د خوندي لپاره یې ځمکې وقف کړې پیسو نه ورته تېر شول خپلو ځمکو نه ورته تېر شول. نو په ټوله کې زه وایم چې اوس موسم یاست اوس د حرکت وخت ده راځئ په نشتو امکاناتو په لږو امکاناتو باندې ډېر کار وکړو او موضوع مو اخیستې په دې باندې پوه شو چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي نړۍ سره سیالي یوازې په تعلیم کېدلی شي. نو راځئ اوس حرکت وکړو اوس خو پوه شو ټول یو بل سره مرسته وکړو.
مننه سیاوش صاحب د خبرونې په پاتې شیبو کې به په دې وغږیږو چې څنګه کېدی شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه نجونې مثال یا مېرمنې وهڅوي چې زده کړې وکړي. خو تر هغه مخکې د هغو اورېدونکو نظرونه هم درسره شریکوو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې یې راسره شریک کړي. هلته مو هم دا پوښتنه کړې وه چې تاسې خپلې لوڼې یا مېرمنې کور کې هڅولي دي چې زده کړې وکړي. نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولم. مساجان لیکلی هو بالکل زما درې خويندې دي درې سره لیسانس دي او د وظیفې اجازه هم لري. لور می اوس نرسری کې شامل کړي. زه په دې باور يم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي. یو تکړه او تعلیم یافته ښځه د کور نوم روښانه کولای شي او خپل کور او فامیل ته خدمت کولای شي. همدا ډول نصیب الله تکلی کلی اصلا دلته تر نیمای زیات سیمو کې دنجونو خوانځي نشته. زموږ ولسوالي تقریبا درې لکه نفوس لري خو دلته دنجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د مسلو چارواکو توجه غواړم. همدا ډول ښاغلی محمد جاوید لیکلی د افغانستان ټول وګړي وایي چې ښځې د تعلیم وکړي یعنی دوی ته د پاملرنه وشي ځکه یوه ښځه چې تعلیم یافته وي یوه ټولنه له تیارو راایستلی شي. خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کړي چې خور یا لور د ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي نو ځمکه پرې سور ور شي او له قهره به درته وی شي. نو دی وایي چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کې د ځان لپاره بلکې دا دي ځان تار نه غني چې لور یا خوري خوانځي ته زی ار دي دا ځان ته وګني چې نه زی. نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي. شجاع خان قلمدوست لیکلي که چېرته یو انجلۍ په سمه معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي. شکیبا اسف لور لیکلی علي موضوع ده ټولو والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بې له زده کړو ژوند سخت دی. او وروستی نظر چې لولم هغه د ظهور الدین کمال دی. دی لیکي وایي موږ له کلي نه د خپلې کورنۍ د نجونو په خاطر له نن څخه شل کاله مخکې کابل ته راکډه شولو ځکه هلته ښوونځی نه و. نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو. دا د ښاغلي کمال نظر و. نو نن روژه ده او زما ستونه هم داسې یاري نه کوي. خو په هر صورت ډېره مننه چې تر دې دمه مو واورئ ځوان فکر خپرونې ته غوږ یاست. خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم له میلمنو څخه وپوښتم چې څنګه کېدی شي له نجونو سره مثال له میرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینې وخت کې که هغه کار پرې ډېرېږي یو کار ورسره وشي چې هغه وخت پیدا کړي زده کړې وکړي. سهار صاحب تاسې راته ووایه که په لنډو ټکو کې په همدې اړه چې څه ډول دغه مرسته کېدلی شي په کور کې مثال یو انجلۍ د درس وای خو هغه باید پخلا مو کې نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولای شي چې دغه کار کم شي او درس هم وای؟
یو څه ډیر مننه. اصلا زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي، ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته به وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبر سے خلق پر کڑی گیا غفتن ہے کہ ہم نڑیوال انتقادوں میں موجود دی، ہم دی اولاد خبرگونے میں موجود دی، اغادہ دی سے انجون مکتبون بند دی. نو دا دا دی باید حکومت زر تر زر جیل پار زمین سازی ہو کسی دا باید خلاص دی او دیتا آغا سا غلطون سی پشاری باندلی حاض کم داوست برابری گی برابر دی نه برابری گی مکتبون دی اخلاص دی او رست و رست دی آغا شرعی او ثقافتی سہولتوں نے ایجاد کی. مطلق بندبست و مطلق دی مکاتب و بندخت و بندول دی حواد و دی ولد دیر غط ساوان دا نویدی لپار باید شتا حکومت لاس بخار سیا و یا مصبت جواب گلت سواری دا اغلام خبر دی ذهنیت حواد سے مطرم مخ کے سیاوش سے دیو چام مثال ورک دی افلاتون در هنستاین برک ایجاد کرائی افغانستان کوچنیوالی کې یا مکتب کې د خپل اعتراف دا د سیده ډیر تنبل شوخ او ناپو پاتې شوی استاد مجبور شوی دا د مکتب نه ترمینیټ کړی، خارج کړی او یو لیکي ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولي. مور ته چې کله لیک ور وړی دا مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلي دي. دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي وایي بچو زه تا تبدیلوم د مکتب نه بل مکتب ته دې شاملوم او ځکه دې شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، ته دومره لایق یې چې دا مکتب دې تا دې سویې نه ډېر ټیچ ته تا باید دې وجهګې سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي هغه ساین چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته، مور مې نه وه خو مور مړه وه، الماری می کته مغه لیک چې په ګردونه کې پټ وو روان شو سومل وس پیغه کې لیکلی و چې دا زوی دې سنبل نه پو هغه دا په اخلاق دا او د مکتب نظم نظام را خراب کړی. زه وای وای زه د شته هیواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپل مور د تشویق نه ممنون یم. نن ځان استاین یم او ټول نړۍ ته برخې جات کړی او نور اختراعات هم کړی. دا دی وی پو او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه هم وای نازو انا وای چې موري وای چې موري وای چې ما به کله څه شو دی ورکول نو ما به زه به تل سودا ته هم به امید ته شو دی ورکول. نو باسواده خزي، باسواده نجونی، باسواده میرونی نابغگان روزی نابغگان جامعه ته وړاندې کوي. رانه خبره دي چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لیگ مالګه ورزیاته شي پروژه ماتې کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي یا په پیشلمۍ کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ما ته چې دا زه غږېږم، ما ته په کار دا ده چې له خپلو خویندو سره د میرمنو سره هم په پخلي کې هم په نورو چارو کې هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو او تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خپرونې شپږ دقیقې پاتې دي، غواړم د خپرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. آغلې رحمانیا سحر، غواړو له تاسې هم واورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنی د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
چې د سوال ته ځواب وایم،
یو موضوع ته اشاره کوم، د خويندو او د میرمنو د لونو تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو واجب ده، یو الهي مسولیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولې تر څو د غستر مسولیت سره ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم، که په یو سیمه کې ډاکټره موجوده نه وي نو د هماغه سیمې ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجونو یعنی د خويندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. دا چې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجونې د کورنۍ لخوا هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې، ډیر لاملونه دي. خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده، لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي په هماغه اندازه.
خو اغلی رحمانیه سهار، که تاسو په همدې راته وغږېږئ، ځکه د خپرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي، چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولی شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي؟
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ورباندې پوه شي او دا د کورنۍ مسولیت ده. او مادي او معنوي سپورټ د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د انجونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلۍ ډېره لرې فاصله ووهي او مکتب ته ولاړه شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات دا د انجونو د تعلیم په مخ کې. او ګډونوال هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خويندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او دغو موارد نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحال اوسئ، ډېره مننه. اغلې عزیزې، له تاسې هم پوښتو، د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایې له یوې نجلۍ سره، له یوې مېرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري، نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل خصوصا د نارینو او د پخوا څخه، او دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه، او کله په دې خاطر دا د کور وسی د هغې سپورټ دي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوسو د شمېر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو وخت خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې او زما یو مریض راغلې او زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي. په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کاوه. دا اوس د اسلامي امارت په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او نجونې چې په دې ډېره خوشحاله یم. زه د شی اینجې غوښتنه کوم. زما خپله داسې پلان دی چې زه د دغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي، د لسم یولسم دولسم نجونې، په خپل کور کې کې مور ده، کې خور ده، یعنی مشران، کې مزدوره ده، کې عمه ده، کې خاله ده، کمسایه ده، دا پر ځان دا ټولې کې او د لیک لوست زده کړه ورته وکړي. زه و دې ته اماده یم چې که اوس چې د بعضی پروژو یا بعضی بین المللي ټولنو څخه د دې مرسته وغواړم چې ودې ته د لیکلوست کرتاسیه مواد تخته دا برابر کړي او موږ دا سازماندهي کړو. زما خپله دا د خیر سره په قندهار
کې پاندې هیله یو موږ چې تاسو دا کار وکړی اور مودان خوشحال اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لوی مشکل نادستیا ده منن
کور مدن خوشحال اوسه سیاوش صاحب یو دقه وخت است هم درکو چې خپل ورستی خبري وکړی اساس په نظر یو ځوان باید څو کې چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړی وکړي
هواد چې د تعلیم ته د نجونو هڅول مجبوریت نه ده د موږ ټولو رسالت ده. یعنی یو انسان که غواړي چې د دنیا او آخرت کامیابۍ ته ځان ورسوي هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او نور هم باید وهڅوي. دا ډېره مهمه مسله ده که څوک غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسی وشي د عزت ژوند ولري هغه باید خپل هم تعلیم وکړي او له هرې ممکنه لارې نور هم باید وهڅوي. دلته یوه مسله چې ځینې ښځینه د نارینه له خوا نه هڅېږي تعلیم ته په پښو باندې درېږي خو بیا نجونې چې کلنکاری کوي خاوند ته وخت نه ورکوي کله چې د معاش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یا تجارت وکړي بیا هغه بې ماتې شو وایي ما ته مې یو که نه نو دلته بیا هغه نارینه بېرته پښیمانه کېږي چې دا مې څه وکول دا خو مې په ځان ته مې بابا و داسې یو څه جنجال مې ځان ته وکته. نو زه وایم چې ښځینه باید د نارینه وو له خوا نه په مادي او معنوي لحاظ باندې ملاتړې وشي او دلته باید ښځې بیا درک وکړي چې دغه چا لاس راکړی و چا حمایت کړی. همداسې نه چې که یوه ښځه د نارینه د خپل خاوند له خوا نه حمایه کېږي سبا ته باید ښځه ځان نه بیا مېړه جوړ نه کړي دلته.
ډېره مننه ډېره مننه سیاوش صاحب خوشحاله اوسې کورودان ډېره مننه کو له سیاوش صاحب څخه د خبرونې له ټولو میلمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار اغلی رحمانیه سهار ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او ښاغلی ادریس سیاوش څخه ډېره زیاته مننه کو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. د نجونو د زده کړو په اړه وغږېدو او په دې وغږېدو چې څنګه کېدلی شي د نجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړې وکړي. معمولا زموږ په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده نو پانګونه نه کوي پې زده کړې نه پرې کوي بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي هره سختي پې راځي هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي. بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي خپل ژوند وپېژني ځان وپېژني او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي هغه دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي. له تاسې مننه تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.